او د خوشی په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشی او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
ترنو دینکو مخکې تر دې چې خبرونه تلار شو د سپورتونی خبرونه هم درته لرو. لاسو میشه ورسته دلم ریزه لپاره د کابل خار په دشه بچی سیمه کې شمیر انجنو میرمنو لاریونه کړ. دغه انجنو او خوځو چې شمیر تر لاسو تنو رسیده د خپل حقونو غوښتنه وکړه. ولنړیوالې ټولنې غوښتل چې د طالبانو واکمنی وغندي. لاریونکو د تعلیم، کار او ازادي شورونه هم ورکول. دغه لاریون د افغان خوځو د تاریخ بدلون خوځښت لخوا پیل شوی. ورقی سایی چې د دې خوځښت مسؤل ده ویل دی ویرې چې دغه لاریون به د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شي. لاریون کوونکې میرمنې اړ شي چې له نیم ساعت وروسته یې پای تبر سوي. د طالبان لخوا د ښځو او نجونو د اعتراضونو له ځپلو وروسته واک ته د دوی د راتګ په پیل کې په تړلو ځایونو کې ډیری لاریونونه ترسره کیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې او د ولسمشرۍ لپاره کاندید کابل هرس د جمهوري پالو پر کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د دوی د موافقې له کبله انتقاد وکړ. هغه یو تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هرس بیګا له ټرمپ سره په لومړنۍ تلویزیوني مناظره کې برخه واخیسته او دواړو ته د یو بل پر پالیسیو سخت نیوکې وکړې. میرمن هرس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مهال د دې په خبره له تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د طالبانو متحده ایالتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د یولسمې تروریستي بریدونو درویشتمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. په مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړو ودانیو په ځای کې جوړ شوی و. د امریکا ولسمشر جو بایډن او مرسلې کاملا هریس او نور چارواکو او مشرانو من جمله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوري پالو کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون کړی و. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي. له دغه برید وروسته متحده ایالتونو د القاعده د هغه مهال د مشرانو او اسامه بن لادن د وژلو او د دې شبکې د زپولو لپاره د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړه.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیز خبرونه په لړ کې دا ونی درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د وزنې ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت له امله بې لوبې پای ته رسیدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه ونې د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویم نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنې ټیسټ لوبې په تخنیکي تیروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو. پیل د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدي چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په 9مه نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري د ورختونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېدا په لوبغالي کې ترسره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندستان له کرکټ بورډ استادو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نویډا کرکټ لوبغالي پکې شامل و. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوو لوبغالو بنګلور او کانپور د هندستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ روانې دي او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. پام دې موخه دا چې یا د مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري باید د ګریټر نویډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نویډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتي ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خپرو. را سره پاتې شئ. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه به شي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلیږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړې ده چې تر ډیره پورې پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویم لوبه به د سپتمبر په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه وي. د ولیده چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، ننده برګر، ټونی ډیزوزی، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډر، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبز، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولیده چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یو یې مساوي کړې وه او بله یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال ذبیح الله شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګ د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 21 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغه لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي او کچری افغانستان لمړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې گروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولای شي چې هغه په بل پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوتسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او څلورویشت تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم گروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او کچیر افغانستان وتوانېدی چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بل پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو، د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیری یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 کلنو او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 کلنو ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو ترڅار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده د راتلونکو آسیایی او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 کلنو او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خپرو.
دوی سره په فټنس باندې پاغا سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کار پر روان دی، زه بالانو سره بالنګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د څلورو هیوادونو هغې دپاره د علاقان پوره آماده اوسي.
په هغه شي باندې کار کوو او کوشش مونږ سره په هغه شي باندې کار کوي کوم چې ٹی ٹوینٹی دپاره ضرورت دی لکه هیټنګ او کوئک سنگل سویپ او ریورس سویپ او دغه بعض شیان چې کوم ٹی ٹوینٹی کې پکاري نو په هغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمۍ وجه دغه د شدوی علاقان دلته عیار وي تیار وي ځکه چې د عمان آب و هوا چې ده همدغسې ګرمه ده نو علاقان ښه خوښ دي، ښه خوشحاله دي او دوه درې سیشنې مونږ نټ لرو هغې نه بعد 15 میچز دي انشاءالله یو منظم ټیم به برابرې.
خوشحالي خو واقعا ډېره ده ځکه چې اول ځل دغسې یو ټیم کې د دغسې یو نفرو د دوی ترمنځ یو برخه یم، دوی سره لوبېږم، دغلته زده کړو دپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچ شتون کې مونږ به انشاءالله کوشش دا کوو چې ډېر ډېر شیان زده کړو او خپل کومې هغه پوهه دا هغه لورم زیاته کړو.
هو بالکل یقینا چې دا کیمپ مونږ سره ډېره مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی کې مونږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو ورسره سینیارو میچونه لرو نو مونږ دپاره ډېر اړین میچونه دي.
زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ایمرجنس کسیز اسکواډ کې راغلی یم دې کې مونږ ډېر زیات کار کوي یعنی فټنس برخه کې فیلډنګ دی، بالنګ دی، بیټنګ دی، کنه هر شي کې ښه کار کوي ماشاءالله او خو کوچز مونږ سره تجربه کار کوچز مونږ سره دي.
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړی او مونږ هم خو پرفارمنس وکړو دغه پرفارمنس هغه چې مونږ دلته د دې کیم حصہ یو ان شاء الله نور به محنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم دلته خو پرفارمنس وکړم او د رواني شاکب چې د اے ټیم ان شاء الله دلته هم ځلېږو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 14 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د غوراوي کمیټې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 16 نیټې پورې به جریان لري. سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي. د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري، پامیر لیجنډز، هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي، د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، اعجاز احمد آزاد، یوسف شاه زرمتی، علی احمد ناصر، عمران میر، ریاض حسن، الانور ناصری، شمس الرحمن ولی خیل، فرمان الله صافی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، اکرام الله مومن، محمد گل، امیر حمزه، کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي. د پامیر لیجنډز د لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر، اکرام علی خیل، مسعود ګربز، شبیر نوری، عثمان نوری، سویل خان زرمتی، اسلام زازه، آصف موسازه، جمعه گل، عصمت عالم، فطرت الله خاوري، عبدالله احمد زید، نجات مسعود، بشیر احمد او خیر محمد دی. د هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبډل مشر چې دی بیا عبدالمالک دی. لوبغاړي طاهر عادل، عبدالهادی، محمد شهزاد، ارشاد الدین صافی، رحمان الله زدران، ایمل شاهین، بیرشاه محبوب، لالباس سینزی، محب الله زرمتی، نصیر خان معروف خیل، خلیل ګربز، ضیاء الرحمن شریفی، آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی. او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید. لوبغاړي شاهد الله کمال، افسر خان زازی، جلات موسازی، جاوید احمد زی، جمشید زدران، شوکت زمان، رحیم الله زرمتی، ناصر جمال، یونس زدران، عبدالله ترخیل، محمد الله لوګری، نسیم منگل، سمیع الله سرمست، طرب گل مومن او خلیل احمد دی. افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرسٹ کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شو چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړای شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب ترسره کیږي، د والیبال دغه استازي کلب په خپلې وروستۍ سیالۍ کې وکړای شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. یا د لوبډلې په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو، وز د خبرونه په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې اونۍ د مرکه موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسائل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلې ده، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانل چې د لوبې په دوه لومړنیو دوه ورځو کې لوبغاله وچ کړي؟ نو دې ته اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایی راته جواب کړي دي. نور په مرکه کې واورئ. فدایی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بوله یو که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناک لوبه وله، او په ټوله کې افغانستان سترو ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه وله که چېرته افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ سوې وه. متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرې دو له امله درې ورځې د لوبې ضایع شولې. راتلونکي دو ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وسي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شي؟
بالکل، کچیر ته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګوري، همدا خبره کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدل او د ورخ په باره کې هیڅ هم څوک نه شي کولای، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې کچیر ته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه کچیر ته سړی وګوري نو یو څه نه څه کرکټ کیدلای شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یو ستونزه. او بل دا ده چې ډرینیج سیستم صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې مونږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالۍ او په ټیسټ سیالۍ او حتی په شل اوریزو سیالۍ کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم ځدران، ښځو بله شوې ده. هغه د دې لوبه چې بس هغه میدان لوند و، نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. او متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د مونږ یو لوبغاړی زوبل سو سے دیو جنہ بھائی دی سوئی افریقہ مقابل کی پروزنے سے لے کے ہم اگر گڈونو نہ سیکھے دا یو غټه سایه ده. او بیرته که بیا هم دې تراسو سے آیا دا تخنیکی ستونزه ده او که طبیعي مسله ده؟ طبیعي مسله خو په دې ده چې باران د ورخت او دغه مخه څوک نشي نیولای. او په ټول عمر سمون او تاسو کرکټ کړی، کرکټ کتل دا غدا د سرپټي میدانونه نه دي جوړ سوي چې باران د ورخت مخه ونیولای شي او امکان نه ده لیدل، امکان نه ده لیدل سوي چې داسې یو شی امکان ولري. خو بیا تخنیکی مسلو ته هم که چیرته زیر سو، نو که چیرته میدان ټول پټ وای او که چیرته دوی د ډرینیج سیستم ښه وای، نو کېدای شي یو څه نه څه لوبه مونږ لیدلې وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسلې ته پاملرنه اوله چې د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې دیسي ډېره زیاته وي، دوی خپل بل هوم گراؤنڈ سے گریٹر نوئیڈا دا هغه وټاک، نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی وو، ځکه چې خپل هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یو غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي. خو زه فکر کوم چې بارانونو او رخت لږ بې وخته سول او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپلې کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغسې حالت سره یو کوربه هیواد مخ کېږي، کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغاله ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیل لارې ډېرې ګرانې، ځکه چې کله چې میدان وټاکل سي ټول لوجستیکي مسایل ورته تنظیم سي، لوبغاړو ته هغې ته نږدې هوټلونه ونیول سي او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره هغه ټوله کرو یا هغه ټوله تخنیکي ډله ورغلي، هغه هلته کامرې لګېدلې، نو بیا دا ډېره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې یو میدان څخه بل میدان ته دغه ټول وسایل انتقال کړي او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي. او شرط دا ده چې بل لوبغاړی نږدې یو غدر ته آماده یې سه جای در کی او تاسو هغه لوبه وکړی شئ. نو زه فکر کوم چې دا ډېره زیاته ناممکنه خبره ده چې داسې حالت دی چې بدیل لارې دوی پیدا کړی شي او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی شي.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوئیډا لوبغاړي پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود، منی ورسره؟
افغانستان کرکټ بورډ دې مسلې ته اشاره کړې وه چې غیر د ګریټر نوئیډا نه دي ته دوه نور لوبغاړي هم ورښودلي ول چې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي. خو افغانستان ګریټر نوئیډا سره کټه کالی اوسې، یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې میشت دي، نو هوم ګراؤنډ او هوم کراؤډ به جوړ شي. او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړې دي، خو اوس دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري. نو زه فکر کوم راتلونکي به
راتلونکي باندې افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوئیډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربتوب لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، دغسې ټیسټ لوبې افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې. د نیوزیلینډ غوندې هیواد سره چې ټیسټ چمپیون پاتې شوی ده، افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیاته ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي. که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای، کمپیټیټیو کرکټ یې کړی وای، دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول چې هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي، نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد د نیوزیلینډ سره دغه سیالۍ پر مخ ویسي، ځکه چې ورښت و او میدان یا لوبغالی آماده نه و چې پکې لوبې شوې ولې. نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه، خو کاش چې سوی وای حداقل دغه دوه ورځې بعد دي، که څه وځي خو امید یې ډېر کم ده چې کومه سیالۍ وسی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
راضی کوم پښتنا برند نظر زوم د نن برند نظر زوم د نن برند